پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ په خیر ده. آزادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د وری حمل نهمه ده چې د 2022 میلادي کال د مارچ لن نهویشتم سره برابره ده. البته کال 14 لومړی دی، هجری شمسی کال. دا خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام یا WFP وایي په ټولو 34 ولایتونو کې پر اړو کسانو د دوی لخوا د خوراکي مرستو ویش روان دی. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې د جوزجان ولایت په لرې پرتو سیمو کې پروانه میاشت کې پر 2,60,000 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړی. د بشري او بیړنیو مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او ناظم مارتین ګریفیتس په افغانستان کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی. ښاغلي ګریفیتس پرون پر ټویټر ولیکل چې افغانستان ته د سفر په پیل کې په کابل کې د اندرا ګاندي د ماشومانو په روغتون کې د څو ماشومانو رنځور حالات پرې دومره اغېز کړی چې بیانولی نشي. د میدان وردګو ولایت په دایمرداد ولسوالۍ کې پر یوه کور د یوه ګړنګ د رالوېدو له کبله درې کسان مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. د میدان وردګو د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زرک زیرک آزادۍ راډیو ته ویل چې پیښه تېره شپه په چنګي کلي کې شوې. د ویل چې په مړو کې دوه ماشومان او یوه میرمنه شامل دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د هغې خبرې په خاطر بښنه نه غواړي چې ویلی و د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په واک کې نشي پاتې کېدلی. بایدن د مارچ په 16 د پولنډ په پلازمینه وارسا کې دا خبره کړې وه او هغه مهال داسې تعبیر شوی وه چې ګنې دی د روسیې په رژیم کې بدلون غواړي. د کرملین ویان پرون د بایدن وینا د خطر زنګ وبله، خو بایدن وویل هیڅوک دا باور نه کوي چې ده به ویلي وي چې پوتین له واکه لرې کوي. او د اوکراین چارواکي وایي د هغو ناتایید شویو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ګنې اوکراینی سرتیرو اسیر شوي روسي پوځیان شکنجه کړي. د اوکراین د ولسمشر یوه سلاکار اولکسی ارستوویچ ویلي دوی دا ډول پیښې جدي ګڼي او په خبره یې که ثابته شي جنګي جنایت به وګڼل شي. پر ټولنیزو رسنیو په یوه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې اوکراینی سرتیري لږ تر لږه 3 تنه ټپي روسي پوځیان چې اسیران دي شکنجه کوي. له آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. متحد ایالاتونو په افغانستان کې د دریو نړیوالو رسنیو بندیدل غندلی دي. د شمال ختیځ سیمو د منځنیو ښوونځیو او لیسونجونې لا هم هیله منې دي چې طالبان به یې ښوونځي پرانیزي.
موږ د چارواکو نه غواړو چې زموږ مکتبونه د زر تر زره خلاص کړي. فقط همدغه امید او ارمان لرو چې زموږ مکتبونه دې خلاص کړي.
د روزګان ولایت کروانګر وچکالۍ او خپلو حاصلاتو ته په اندېښنه کې دي.
بله، وچکالۍ د دغه اوس زردم اندېښنو کې ورته تللی یم. په کور کې دغه اوس یو سر اوبه نه یو برمه معنا وشه.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې او اوکراین مرکچیان د مخامخ خبرو لپاره ترکیې ته رسیدلی دي. په 15 دقیقې اونیز بحث کې بیا هم پر نجونو او ښځو د بندیزونو علتونه له شنونکو سره څېړو.
ځینې طالب مشران د دوی سره موافقه په دې کوي چې په دنیا باندې فشار راوړي، یعنې نجونو څخه یې بیخي سپر جوړ کړی دی.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د آزادۍ رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا په افغانستان کې د دریو نړیوالو رسنیو د خبرونو بندیدل غندلی دي. د وزارت په یو خبر پانه کې د طالبانو لخوا خپلواکو معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي محدودول د اندېښنې وړ بللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دي متحده ایالات او نړیواله ټولنه د طالبانو کړنو ته متوجه ده. د امریکا غاک، بی بی سی او دوچویلی رسنیو مسئولانو د معلوماتو پر بنسټ د شنبه په ورځ طالبانو د تصویری خبرونو د خبرېدو مخنیولې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د بیان ازادۍ ضد د طالبانو پریکړو او محدودیتونو دوام ته د نړیوالو غبرګونونو په ډیرې دودي تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې په افغانستان کې د درې نړیوالو رسنیو د تصویري خبرونو خپرېدل بند کړي دي. طالبانو د تیرشن می پورس په افغانستان کې د امریکا غک بی بی سی او ډویچ ویل تصویري خبرونه چې د زنیو خصوصي رسنیو لخوا خپرېدي بند کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاړه کې خپلواکو معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي محدودول د اندېښنې وړ بلل شوی. اعلامیه کې لیکل شوی امریکا او نړیواله ټولنه د طالبانو کارونو ته متوجه ده او د رسنیو پر وړاندې د نوي محدودیت سربیره دا ډله آن د هغو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي چې وړاندې یې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیالګې په توګه د مارچ په 28مه لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه د طالبانو پریکړې ته اشاره کړې چې روښانه کوي طالبان په هغه اړینو ژمنو عمل نه کوي چې له افغان ولس او نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښوونه او روزنه او د بیان ازادي په افغانستان کې د هر وګړي بشري حقونه دي، نه دا چې غربي ارزښتونه یا نړیوالې ټولنې ته امتیازات دي. دا حقونه د یوې سولهیز او سوکال افغان ټولنې لپاره اړین دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې د افغانانو له حقونو سرغړونې د پای ته ورسوي او ډاډ یې ورکړی چې دوی د افغانانو تر څنګ ولاړ دي. امریکا په دې اعلامیه کې یو ځل بیا ژمنه کړې چې په ټوله نړۍ کې د بیان د ازادۍ د حق ملاتړ کوي، په ځانګړې توګه د خبریالانو د بشري حقونو د مدافعینو څخه چې وشي کولی له تاوتریخوالي له ویرې پرته ډاډ او آزاد کار وکړي. له طالبانو مو په دې اړه د دوی دریځ وپوښت خو ویاندې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې د بیان ازادۍ ته خپل حکومت ژمن بللی و. طالبان داسې مهال پر رسنیو او د بیان په ازادۍ محدودیت زیاتوي چې تیره میاشتې ویان ذبیح الله مجاهد یوه غونډه کې وویل د ټولنیزو او ټولیزو رسنیو مخکینی قانون چې د جمهوري نظام پر مهال جوړ شوی او توشیح شوی و د عملي کېدو وړ دی. خو ښکاري چې طالبان نه یوازې د دې قانون عملي کېدو ته ژمن نه دي، بلکې ورځ تر بلې د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې خپل سخت دریځ کړنی لا زیاتوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو د حکومت لخوا لشپګمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو د ښوونځیو بندولو په شمال ختیځ زون کې ګڼې نجونې د خپل راتلونکي په اړه سختې اندېښمنې کړې دي. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت نه غوښتنه کړې چې دوی ته د تعلیم زمينه برابر کړي. د ازادۍ رادیو خبريال له دوی سره خبرې کړې.
په کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې یو شمېر نجونو له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بیا ځل د طالبانو له لورې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو دوی نه هیلې کړې دي. په کندز کې د بی بی امینې د نجونو د لیسې د لسم ټولګي یو زده کوونکې سنا کاکړ وایي
ووم نه تر دولسم پورې بیا هم خپل درسونه محروم اسول. موږ د چارواکو نه غواړو چې زموږ مکتبونه زر تر زر خلاص کړي ترڅو موږ زده کړې وکړو او په آینده کې موږ کانکور امتحان ورکړو ترڅو خپل هیواد ته یو خدمت کولای وسو. فقط همدغه امید او ارمان لرو چې زموږ مکتبونه د زر تر زر د خلاص کړي.
د بغلان د نجونو د لیسې د ولسم ټولګي یو زده کوونکې فرزانه عمر خیل ازادۍ روډي ته وویل
طالبان له وروسته پریک ویل شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل، موږ نه هیله کړلو او اوس داسې په چورته فکر کې هستو چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو او مکتبونه خلاص نشي. موږ کومه هیله چې درلودلې هغه له خاورې سره خاورې شولې.
د دوی په خبره له تعلیم او زده کړې پرته د ټولنې پرمختګ او ځان بسیا کېدل ناشونی دی او که چیرې د نجونو د ښوونځیو دروازې همداشان تړلې پاتې شي نو په راتلونکي کې به افغانستان په بېلابېلو برخو کې د ښځینه کادرونو له کمښت سره مخ شي. د تخار ولایت د نجونو د لیسې د ولسم ټولګي یو زده کوونکې مدینه وایي
مکتبای ما چند روز است شروع است.
طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي. د طالبانو د اقدام د نجونو پر روح او روان منفي اغېز کړی دی. موږ له طالبانو غواړو چې د نجونو ښوونځي بیرته خلاص کړي، ځکه زموږ ټولنه ښځینه ډاکترانو، ښوونکو او انجینرانو ته اړتیا لري.
دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې له شپږم ټولګي پورته هم نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي ترڅو نجونې د تعلیم له حق څخه بې برخې پاتې نه شي. د بدخشان یوه اوسیدونکې رخشانه احمدي وایي
مکتب رفتیم، طالبان ما را نه
طالبان موږ نه پرېږدي چې خپل ښوونځیو ته ولاړې سو او موږ ډېر خپه سو. زموږ هیواد معلم، ډاکټرې، څارنوالې، انجینیرې او تعلیم یافته نجونو ته اړتیا لري. نو که د ښوونځیو دروازې بندې سي موږ څنګه کولای سو چې ډاکټرې او انجینیرې سو؟
د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د وری میاشتې په دریمه په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، خو په ناببره توګه بیا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودو په کور دننه او د ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو غبرګونونه یې راپارولي دي.
په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز د غځېدو پر وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د بښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم د طالبانو دا اقدام وغنده. امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو له چارواکو وغوښتل چې نور د نجونو د زده کړې د مخنیوي لپاره زړې پلمې نه کاروي. نوریاس نوري د موضوع جزئیات اوروي.
د بښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وای د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو له بیا پرانستلو د طالبانو په شاتګ د دوی پر راتلونکي ډیره اغیزه کوي. امنیسټي انټرنیشنل وای یو شمېر نجونو ورته ویلي چې د طالبانو دغه په شاتګ د دوی زړونه مات کړي او ډیرې ناهیلې شوې دي. امنیسټي انټرنیشنل په خپل ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې له څه باندې اوو میاشتو وروسته تېره اونۍ د وري یا حمل په درېیمه د منځنۍ او ثانوي زده کړو نجونې بېرته ښوونځیو ته لاړې چې د سهار له مخې بیرته خپل زده کړې پیل کړي، خو طالب چارواکو ورته وویل چې بیرته د خپلو کورونو ته لاړې شي او تر هغو به نجونې ټولګیو ته پرېنږدي چې د شریعت او افغاني دود او دستور له مخې د ښوونځي یونیفورم نوی جوړ شوی. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا د برخې مشره منی مشرا وایي له زده کړو د نجونو منع کول به د افغانستان د ټولنیز رغونې او اقتصادي ودې پر لرلید خورا ډېر اغېز وکړي. نوموړي زیاته کړه دا چې طالبان د شریعت او افغاني دود یادونه کوي دا د ښځو او نجونو له حقونو څخه د انکار لپاره د دوی زړه پلمه ده. میرمن مشرا ټینګار وکړ چې د طالبانو دغه پریکړه هیڅ ډول توجیه نه لري او هغه په ښکاره د زده کړې حق تر پښو لاندې کوي او د میلیونونو افغان نجونو راتلونکي تر سیوري لاندې راولي. طالبانو په خپله پخوانۍ واکمنۍ کې هم د شریعت او افغاني دود دستور څخه په استفادې ښځې او نجونې له کار او زده کړو څخه منع کړې وې. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا د برخې مشر میرمن مشرا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالب چارواکو سره په خبرو کې د ښځو او نجونو د زده کړې حقونه د سرې کرښې په توګه وټاکي. هغې زیاته کړه طالبان باید نور له ځنډ پرته ټولو د هر عمر لرونکو نجونو ته اجازه ورکړي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي او نور د خپله تبعیضي اجندا مخته نه وړي او د بدبینۍ پلمې دې نه کاروي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو پرون بلخره د صدر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد د رایو وړاندیز طرحه کړ. په قومي اسمبلا یا د پاکستان په ملي شورا کې د اپوزیسیون مشر میا شهباز شریف د پارلمان د مرستیال مشر قاسم سوری په وینا د تحریک وړاندې کړ او ادعا یې وکړه چې نور د ولس پر عمران خان باور نه دی پاتې نو ځکه د دوی پر ضد د بې باورۍ تحریک راوړ. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال سراج زهیر راکوي.
دا د قومي اسمبلی غونډه ده چې پکې د مارچ په 28مه د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک د وړاندې کولو او په دې د اوټونو اچولو لپاره اپوزیشن لیډر او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف قرارداد وړاندې کړو چې د قومي اسمبلی د یو سل یو شپېته غړو په حمایت سره منظور کړی شو. په دې موقع د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم سوری وی چې د مارچ په 1 به په عدم اعتماد تحریک بحث شروع کیږي او دارنګي د قومي اسمبلی غونډه د مارچ تر 1 وزنډولا. د پاکستان د عین تر مخه کله چې په پارلیمان کې د عدم اعتماد تحریک د منظورې دو قرارداد پاس شي نو د دریو نه تر د وو ورځو پورې به په د بحث وروسته رای اچول کیږي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د مارچ په 8 د وزیر اعظم عمران خان ضد په قومي اسمبلی کې د 1025 د قومي اسمبلی د غړو لاسلیک شوی عدم اعتماد تحریک جمع کړي او غواړي چې وزیر اعظم عمران خان لخپل چوکۍ لری کړي. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو لا 122 اوټونه پکار دي، خو اپوزیشن ګوندونه وایي چې د اوټونو شمیرې له 122 زیاته ده. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په بیا بیا داوه کړي چې دوی سره ټول اتحادي ګوندونه ولاړ دي او د عدم اعتماد تحریک د ناکامۍ لپاره ورسره اوټونه پوره دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د روسیې او اوکراین مرکچی پلاوی په تیرو څه باندې دوه اونیو کې د لومړي ځل لپاره د مخامخ خبرو لپاره په ترکیه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې اوکراین چمتو ده خپل بې طرفي اعلان او د اوکراین په ختیځ کې د سولې د ټینګښت لپاره پر روغه جوړه غور وکړي. پر اوکراین د روسیې یرغل چې د فبروري میاشتې په 14 نیټه پیل شوی و لا هم پای ته نه دی رسیدلی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د روسیې او اوکراین هیاتونه د ترکیې په استنبول کې دي او خپل مخامخ خبري پیل کړي. دا په څه باندې دو اونیو کې لومړی وار دی چې دواړه لوري بیا خبرو ته سره کښېني چې هدف یې په اوکراین کې د رواني جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو سلا کېدل شول سوي دي. تر دې مخکې دواړه لوري هم په مخامخ او هم په ویډیوي کانفرنس کې په کوم پرمختګ نو بریالي سوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي دغه تازه مذاکرو کې به لومړی توبونه د اوکراین ملي حاکمیت او ځکنی بشپړتیا وي. ولسمشر زلنسکی د یک شنبه د شپې نه وخته په خپل وینا کې ویلي وو هیواد به له ځنډ پرته واقعا پر سوله د سلا کېدو هڅه وکړي. تر نننیو خبرو مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دغو هیاتونو ته په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل د دوی په مذاکرو کې پرمختګ به د اوکراین او روسیې د ولسمشرانو ولادیمیر زلنسکی او ولادیمیر پوتین ترمنځ کتنې ته زمینه برابره کړي. اردوغان زیاته کړه د دې وخت را رسیدلی چې د کوټلي نتیجې ترلاسه کولو لپاره خبرې وسی. د ترکیې ولسمشر په اوکراین کې سم د لاسه د اوربند غوښتنه وکړه او وی ویل اوس د دې غمیزې پای ته رسول په دوړو لویو پوری اړه لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د یک شنبه په ورځ په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین او روسیې د هیاتونو ترمنځ د مذاکرو د کوربتوب موضوع تایید کړه. د اردوغان دفتر وایي هغه په اوکراین کې د اوربند او په بشري وضعیت کې د بهتري غوښتنه هم وکړه. پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل څه باندې یوه میاشت کېږي خو روسیه لا هم نه ده توانېدلې چې د اوکراین کوم لوی ښار ونیسي.
په راپور کې مو واورېدل چې د روسیې او اوکراین مرکچی پلاوی ترکیې ته رسېدلی دي. دا په تیرو دوو اونیو کې لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو چې د جګړې په حال کې دي مرکچی پلاوی په ترکیه کې مخامخ خبرو ته کښېني.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
قدر من اوریدونکو د دې خبري مجلې راپورونه همدوم راو په څو شیبو کې به اسد الله لودین له نورو مطالبو سره له تاسو سره وي. خو له هغه مخکې د نن اقتصادي خبرونه واوري.
په کابل کې د سوداګریزو او تولیدي شرکتونو ملي ټولنه جوړه شوه. د سوداګری او تولیدي شرکتونو سراسري ټولنې رئیس محمد باز غیرت نن ازادي رادیو ته ویل د افغانستان په کچه دا لومړنی سراسري ټولنه ده. ښاغلی غیرت وایي یا د ټولنه د سوداګریزو شرکتونو او تولیدي فابریکو ترمنځ د اړیکو رامنځته کولو په موخه جوړه شوې. د سوداګریزو او تولیدي شرکتونو په سراسري شورا کې څه باندې زر شرکتونه غړیتوب لري. د ښاغلي غیرت په خبره په افغانستان کې شته تولیدي شرکتونه پلاستیکي توکي، لبنیات، بسکیټ، صابون، مدني اوبه، آیس کریم او شیرین تولیدوي او خلک کولی شي د بهرنیو محصولاتو پر ځای کورنۍ تولید شوي توکي وپیري. د افغانستان د غالیو سوداګر د غالیو د سوداګری په برخه کې د شته ستونزو د حل غوښتنه کوي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د غالیو سوداګرو د یادې خونې له مسؤلانو سره په لیدنه کې په بانکي برخه کې پر شته محدودیتونو، د اومه توکو د بیې لوړیدلو، د سوداګریزو هوایي دالیزونو د فعالیتونو بندیدلو او پاکستان ته د غالیو د صادراتو په اړه خبرې وکړې. د سوداګری او پنګونې خونې مرستیال یونس مومن له یادو سوداګرو سره په لیدنه کې ویلي چې غالۍ د افغانستان له مهمو سوداګریزو توکي دي او ژمنه یې کړې چې د غالیو د سوداګرۍ په برخه کې به د دوی شته ستونزې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره شریکې کړي. او نن افغانۍ د زینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته اتی افغانۍ 15 بوله، یو یورو 90 افغانۍ 850 بوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ او 15 بوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 22 بوله، زر هندۍ کلدار 1000 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 416 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 10 بوله.
خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم. د اورزګان کروندګر خپل حاصلات ته په اندېښنه کې دی، وايي کمرستي ورسره ونه شي نو ټوله خواري به لمنځه ولاړ شي. د اورزګان د کرنې د ریاست چارواکي وايي د وچکالۍ د اغیزو د مخنیوي لپاره یو لړ پروګرامونه په پام کې نیولې چې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کاپ په 15مه چې د طالبانو لخوا څخه د بزګرانو د ورځې په نوم نومول شوی، په اورزګان کې دغه ورځ نن د کرنې او مالداری په ریاست کې بزګرانو د طالبانو سره پر داسې مهال ولمانځل چې ټول بزګران خپل راتلونکي ته اندېښمن وو. دا پروګرام پر دوو برخو ویشل شوی وو، یوه برخه یې خبرو ته ځانګړې شوې وه او په بله برخه کې بزګرانو خپل حاصلات منداري ته وړاندې. یو شمېر اورزګان میشتو کروندګر وو چې په دغه مراسمو کې ګډون کړی وو. د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال یې وویل چې د ورشتونو نشټوالی او په سندونو کې د اوبو کموالی زیات اندېښمن کړی دی. دوی وویل چې د دوبی موسم ته لا هم زیات وخت پاتې دی، خو په خبره اوس لا د اوبو له کمښت سره مخ دي او په ډېرو سیمو کې کښتونو ته اوبه نه رسیږي. عبدالودود او حمید الله چې په یادو مراسمو کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته داسې وویل.
هغه کښتونه چې زاړي کښتونه دي هغه اوس سم دي، هغه نوي کښتونه چې تازه کرل شوي دي هغه د اوبو د نیست له امله اوس مخ پر وچېدو دي. ولا مې په ځمکه کې اوبه نسته، هغه اوبه چې د برمو د هغه ډېر کښت شوي دي او ډېر په اسانۍ سره نه راخېږي، یا د تیرو په مصرف سره یا خو ډېر مشکلات لري. او راتلونکي هم پوهېږو چې که داسې وچکالي شاید راتلونکي کال به ډېر د سخت ستونزې سره مخ
لس 15 شپږنس تن عیال دي سره یو ځای دي، دوه درې څلور کسه د خواري دي وروره بالا وشکلی دغه وسه زردم چې دا زو درته ناسم دغه انګښنو کې ورته تللی ام په کور کې دغه وسه یو سرو بنه یو برمه معنا وشه ورته اړ یعنی چې بل که سړی ته باریږم یارانې خسه کپ کې اړه ام یارانې خسه.
د پروګرام په دوهمه برخه کې هغه بزګران چې د خپل مځکو حاصلات یې ننداري ته ایښي وو پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتنه وکړه چې د حاصلاتو لپاره بازار ورته پیدا کړي. په اورزګان ولایت کې بزګران پر داسې مهال د طالبانو څخه د خپل حاصلاتو لپاره د نړیوالو بازارونو غوښتنه کوي چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت هیڅ واد په رسمیت نه دی پیژندلې. او ورته وخت کې په اورزګان کې د کرنې او مالداری ریاست چارواکي هم مني چې په اورزګان کې وچکالی زیاته شوې ده، خو زیاتوي چې د کروندګرو سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د ترسره کېدو لپاره پلان لري. د یادې ادارې د اطلاعاتو مشر قدرت الله حمیدی په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د باراني اوبو د مهار کولو لپاره هم پلان شته چې په اورزګان کې چکډمونه جوړ کړي. د اورزګان ولایت دغه خلک پر داسې مهال د وچکالۍ څخه سر ټکوي چې د اورزګان ولایت د شاوخوا واکې اصله نه خلکو اقتصاد پر کرانه او مالداري ولاړ دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوس به ملالۍ بشیر په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه خبرو شوو مطالبه ته کتنه وکړي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز ته پام کړی او لیکلي دي چې دې اقدام د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د امریکا پروګرام بدل کړ. تمه و چې د دوحې په غونډه کې امریکایي او طالب چارواکي سره وویني، خو امریکا د تیر چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه دا غونډه لغوه کړه چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته تلو منع کړې. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه طالبانو په ناڅاپي ډول خپله ژمنه ماته کړه. یوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی و چې د حمل په درېیمه به ښوونځي د ټولو نارینه او ښځینه زده کوونکو پر مخ پرانیستل سي. ورځپاڼې لیکلي چې امریکایي ډیپلوماټان ډېر خوشبین وو چې طالب چارواکي به پر خپلو ژمنو ولاړ وي، خو داسې ونسول. لویدیځو چارواکو څرګنده کړې چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه به تر هغه ممکنه نه وي چې ټولو نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل سي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد توماس ویسټ ویلی چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د حکومت د بندیز له امله حیران دی. هغه غوښتنه کړې چې په راتلونکو ورځو کې دغه پریکړه بدل شي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه زده کوونکي له ښوونځیو د باندې دي چې تر 80% زیات نجونې دي. له امریکا څخه خبرېدونکې هیل ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو په امر د بی بی سی فارسي پښتو او ازبک تلویزیونی چینلونو تړل کېدو ته پام کړی دی. پر دې سربېره د طالبانو حکومت د امریکا ژغ او دوچی ویلې پر خبرونو بندیز لګولې دي. د بی بی سی د انګلیسي ژبې د څانګې مشر طارق کفاله ویلي دا یو اندېښمنونکی پرمختګ دی او دا په داسې حال کې راځي چې افغانان په یو ګډوډۍ او بې باورۍ کې دي. په همدې حال کې د امریکا ژغ خبریالې یولانډا لوپیز په یو بیان کې له طالبانو غوښته چې په افغانستان کې د رسنیو د تړلو په اړه پر خپلې پریکړې سره غور وکړي. د دویچ ویلې عمومي منشي پیټر لیمبورګ هم پرون د مارچ په 28مه نیټه په یو پیغام کې ویل چې د بیان پر ازادي او رسنیو د محدودیتونو ډیرول د اندېښنې وړ دي. هیل ورځپاڼې راپور ورکړی چې طالبانو ویل چې د دوی زغم د دوی د تیر حکومت چې په 1990 کلونو کې وو پر تله زیات شوی، خو د ورځپاڼې په وینا په عمل کې لیدل کېږي چې دا کار نه دی شوی.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري او په پاتې څو شیبو کې ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
زه خو ولایت نه درته پاړی کښم. دا طالبانو چې کوم خوندې تړلې دي، دا غالي کار دی خارجانو سره دا چې په رسمیت هغه نه پیژنې، نو دی خارجانو غوښ له موږ نه اخلي. مهله مداده چې د خارجانو امریکایانو غوښ له موږ نه اخلي، نو خوندې د اخلاص کې د کپیشار اوري په خارجانو باندې د موږ دی دغه د طرف پر نه ګرځي. مهله مداده چې د انجنو لکان خوندې واړ اخلاص شي. ډیر زیاته مننه کوم
زلمن دوالی صاحب محترم څخه زهیل قوم چې د ډیر نشپت مهربان سړی دی. ما چارې دې دې خصم جایب سړی دی رسوان دی چې دغه معاملینو سره د بیا اخترو د روزي په مبارک او ورځ پرې د دې دغه موشفاتو توجه راوړی چې دغه سره یو ویندلای کوم خپل ثواب د دم پکښې کې چې د روزه مبارک رااله په چیرې بیا چې د معرفت مامورین دې 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 د ملازمین نو د خلیر هیل کول مر شاورونو خلاص دې صفات کې او مر هم په یو چې د رسوان دی مجاهد کړی دی. نو الله دې رحم پر وکړي چې توجه د مو سات دی په تر واړې تمام لري دا روزه په برابر باندې شي کومک سره وچ سلام
د کندهار ولایت په پنځوي ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې مه هیله چې د ما پیغام نشر کړي. د اسلامي امارت څخه مو دا غوښتنه ده د مشته پرچی را کړی چې موږ د سخت اقتصادي مشکل سره مخ یو. دا پرچی چې په نورو ولایتو کې شروع شوی دی په کندهار کې نه شروع شوی دی چې دا پرچی چې د شهره د مرستې شروع کې. والسلام به احترام
زه زبر زولا درغنا د سولي څه خبر کوم. کوم دا مسیس را دي دا ټول غلطي دي اصل څه وايي ټول دروغ وايي. ما دي په خدا قسم کې انسان تور کړی مستحق کړی ته غیر مستحق تر شي. نو پر لیاز د خدای پر لیاز د قران مسلمان څه ته پیغام ورسیږي چې دا کوم مستحق سم مستحق خلق ته ورته غیر مستحق ته موفتي وسلام.
عبد الواحد لوګر نامې زنګ والای د دما غوښتنه له دولت نه دغه د سیل باندې ټیکس ونخلی په پارو باندې ټیکس ونخلی چې زراعت په دغه شیانو ولال دا او د زراعت وزارت باید چې خلکو ته للمی پیدا کړي وای. خلک للمی کړي تخم نه پیدا کیږي. دا څه رقم زراعت ته پس ملډه کوي د زراعت باید اعلان وکړي خلکو ته للمی ورکړي. بوس دی وخت د کرونې د ولاکه کال ته پښتک ضرر په یو بوجي غنم واخلي چې دا عالمي څوک کرینه وای چې جگ دی بس قیامت دی او خلک للمی نه کړي. باز په ټیلو په غبانې بيخي به ټیکس وانه خېتل چې په پارو باندې په ټیلو باندې دا خو د ټول افغانان په خو درې ټول د قانون په خو درې
جنامت خبره کوم. زید وی درې خبرې راشي مهم خبرې د کوم تفصیلاتي سره سوم د دغه موشات په برابر د موشات مستحق خلکو ته نه رسیږي او ملکان توجه کول بیا طالبان خپل توجه کوي او دغه د وزو مشران خپل پر قربان باندې توجه کوي. یو ور پیسې را لې چې دغه پیسې د شهیدانو دی او دغه خلکو دي چې تاوان ورسېدلې وي هیڅ چاته نه دی ورکړي. یو نفر دی زه شي څو اته وشدانی انداریا مات شي دولت دیوال چپا کی نه پیسے چا اوسور کری نه کارت چا اوسور کی او نور داس خلاص کښې دی وسلو کارتونه ورته ورکړي دي. موږ د طالبان نور مقامات څخه دا خواهش غوښتنه کوو چې دغه د اخلاقي دا خبرې وکارونه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوهم نیمای کې شیبه وروسته 25 دقیقې اونیز بس لرو چې پر ښځو او نجونو د وروستیو بندیزونو او محدودیتونو د علتونو په اړه بحثونه به پکې شامل وي. خو له هغه مخکې په البته په دې خپرونه کې به بیا هم زه ستاسو کوربه اوسېږم، خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په ټولو څلور دیرش ولایتونو کې پر اړو کسانو د دوی لخوا د خوراکي مرستو ویش روان دی. د ادارې پرون پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې یوازې د جوزجان ولایت په لرې پرتو سیمو کې په روانه میاشت کې په 2,16,000 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړی. د بشری او بیړنیو مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او ناظم مارتین گریفیتس په افغانستان کې پر خوار ځواکۍ د اخته ماشومانو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی. ښاغلی گریفیتس پرون پر ټویټر ولیکل چې افغانستان ته د سفر په پیل کې پرون په کابل کې د اندرا ګاندي د ماشومانو په روغتون کې د څو ماشومانو رنځور حالت پرې دومره اغېز کړی چې بیانولی نشي. د میدان وردګو ولایت په دای میرداد ولسوالۍ کې پر یو کور د یو ګړنګ د رالوېدو له کبله درې کسان مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. د میدان وردګو د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زرک زیرک ازادۍ راډیو ته وویل چې پېښه تېره شپه په چنګي کلي کې شوې ده. وویل چې په مړو کې دوه ماشومان او یوه میرمنه شامل دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د هغې خبرې په خاطر بښنه نه غواړي چې ویلی و د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په واک کې نشي پاتې کېدلی. بایدن د مارچ په 26مه د پولند په پلازمینه ورسا کې دا خبره کړې وه او هغه مهال د ده وینا داسې تعبیر شوی وه چې ګنې دی د روسیې په رژیم کې بدلون غواړي. د کرملین ویان پرون د بایدن وینا د خطر زنګ وبله، خو بایدن وویل هیڅوک باور نه کوي چې ده دا خبره کړې وي چې پوتین له واکه لرې کوي. او د اوکراین چارواکي وایي د هغو ناتایید شویو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ګنې اوکراینی سرتیرو اسیر شوي روسي پوځیان شکنجه کړي دي. د اوکراین د ولسمشر یو سلاکار اولیکسی ارستوویچ ویلي دوی دا ډول پیښې جدي ګڼي او په وینا یې که ثابته شي جنګي جنایت به وګڼل شي. پر ټولنیزو رسنیو په یو خپره شوي ویډیو کې ښکاري چې اوکراینی سرتیري لږ تر لږه درې تنه ټپي روسي پوځیان چې اسیران دي شکنجه کوي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د خبرونه تموزه احمد تکل هرکلای کوم. په تیرې یو اونۍ کې موږ د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د نویو محدودیتونو شاهدانو. طالبانو ژمنه کړې وه چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو لپاره د هلکانو په څیر د تعلیم امکان برابروي، خو د دې اعلان په سبا چې کله نجونې ښوونځیو ته ولاړې ډیری په سرو سترګو بیرته کورونو ته ستنې شوې. استدلال ظاهرا دا و چې د نجونو د حجاب په اړه طرحه پر واک د طالبانو له اته میاشتنۍ ولکې وروسته لا هم نه ده چمتو شوې. د دوی د اعلان په کور دننه د نجونو د پراخو اعتراضونو او همداراز د نړیوالې ټولنې د اعتراضونو باعث شو. د شنبه په ورځ د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو لړۍ نور هم پراخه شوه او د کابل په هوایي ډګر کې د هغو ښځو مخه ونیول شوه چې غوښتل یې د آریانا او کام ایر د هوایي شرکتونو په الوتنو کې د هیواد ولایتونو یا بهر ته سفر وکړي. او په دې پسې په یو بل فرمان کې پارکونو ته د نارینهوو او ښځو پر تګ بندیز ولګاوه. پر ښځو دا ډول بندیزونه د اسلامي هیوادونو په ګډون د نړۍ په هیڅ ځای کې نه دي لیدل شوي، نو دا احکام لکوم قوانینو څخه راځي. په نننی 25 دقیقې بحث کې هڅه کوو چې د طالبانو د دې پریکړو پر عواملو او عواقبو یې رڼا واچو. په دې بحث کې میلمانه دي د پخوانی ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي او د پوهنتون پخوانی استاد حافظه اصولي چې د بی بی سره د روزنیز مرکز ښوونکي هم پاتې شوې ده. دواړو میلمنو ته خرغلاست وایم، خو یوه یادونه ضروری بولم چې میرمن اصولي او خغلی اصولي دا تصادف دی چې د دوی تخلصونه یو دي، دوی کومه کورنۍ اړیکه نه سره لري. اصولي صاحب، له تاسو نه لومړی پوښتنه کوم چې د طالبانو د دې پریکړې عوامل څه دي؟
تکل صاحب سلامونه تاسو ته، قدرمن میلمه ته او د راډیو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې اصلا په طالبانو کې داسې اشخاص شته دي چې هغه په ډېر وروسته پاتې کلیوالي فکر باندې لوی شوي دي، او په کلي کې هم د جومات د ملا سره درس ویلی ده، او هماغه خلک فکر کوي چې اسلام همدومره ده لکه د دوی په فکر کې چې ورځي. چې بدبختانه اسلام یو لوی سمندر ده، او اسلام د خوشحالۍ او د انسانانو د ژوند لپاره راغلی ده، او دا خلک یې ډېر محدودوي. همدغه خلک په نورو بافهمه او بادرکه طالبان باندې هم چې د دوی په منځ کې دي تاثیر غورځولی ده، او د امر بالمعروف کوم وزارت چې هلته ده په هغې کې دغه سخت دریزي. زه فکر کوم د دوی ترمنځ په همدې باندې جنجال لري چې څه ډول قوانین وضع کړي. نو یو دا موضوع ده. دویمه موضوع دا ده چې ځینې طالب مشران د دوی سره موافقه په دې کې چې په دنیا باندې فشار راوړي، یعنی نجونو څخه بخي سپار جوړ کړی ده، د نجونو د حقوقو څخه دنیا ته سپار جوړ کړی چې دنیا ورته همکاري وکړي، په رسمیت وپیژنه او یا خبرو ته ورسره کښېني. چې بدبختانه دغه ټول سیاستونه د دوی چې یو نوه د نجونو سره ظلم کېږي دا ناکامیږي، او دوی به بیا وروسته پښیمانه وي او ډېر به زنګوي.
مننه اصولي صاحب. حفیظه جان، ستاسو په نظر فکر کوي کوم علتونه دي د طالبانو د دې پریکړې تر شا؟
اول خپل سلامونه او نیک هیلې تاسو ته او نورو ستاسو همکار ته وړاندې کوم، او خپل دردیدلې ورنځیدلې ولس ته هم چې زما خبرې اوري. اصلا داسې دی چې یو څوک د یو شی په قدر پوهیږي چې دغه پیسې کې معرفت ولري او معلومات ولري او شیګنې ورته معلوم وي. بس بختانه دا چې طالبان خپل، یعنی موږ نه وای په مسجد کې درس ویلی، نو باید د دین د احکامو څخه باید آگاهی. شزو ته 1400 کال په خو حق ورکړل شوی ده د ځانون مسلمان غنی. د قران په کوم ځای کې راغلی ده چې شزه یا د کور یا د ګور که مسلمانان دي؟ حضرت بی بی خدیجه تجاره مهربانی وکړه د هغه شزو ته د کار اجازه که دی ځان مسلمانان غنی. قرآن او رسول د خدای شزو ته خپل حقونه ورکړی ده. د اسلام وروسته چې شزه خپل ټول حقونه چې د بیان حق دی، د تحصیل حق دی، د ګرد ورکړی ده، نو دوی خود هغه هم نه مني. په دې معنا چې دی علمیت نه لري، دانش نه لري، او ځکه د علم په قدر نه پوهیږي. په قرآن کې د تعلیم حق پر شس او نر باندې فرض دی، ځکه زه نه پوهیږم دی که په مسجد کې درس ویلي خود په دې باندې پوهیږي چې دا خو د قرآن کلمه ده، نو څنګه دی نقص کوي؟ یو ښه مور، سالم مور، سالم اولاد روزي، سالم اولاد سالمه جامعه روزي، نو دوی څنګه د دې څخه انکار کوي؟ فقط کور کورونه راغلی دي، باد راوړی دي، دغه څه انشاءالله به باد بیرته لمنځه یوسي.
مننه اوسلی صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه پریکړې د کلیوالي سطحې د ملایانو یا عالمانو لخوا کیږي. په طالبانو کې په مشرتابه کې داسې کسان شته چې د دینی زده کړو په برخه کې، یعنی وړاندې تللي وي یا لوړ تحصیلات یې کړي وي، د ازهر تر سطحې پورې یا نور نړیوال پوهنتونونه، او که فکر کوي همغه خلک دي چې دا تاسو وایي چې د کلیو د جوماتونو ملایان؟
بدبختانه چې په افغانستان کې په کلي ډول تحصیلي درجه د نورې دنیا سره نه مقایسه کیږي، هغه که په مدارسو کې ده او هغه که په ښوونځیو کې وه. بنان زموږ که د ښوونځي فارغی پانتون تمزی او د پانتون نه فارغی د هغه تحصیل سطح او یو څوک چې په امریکا او انګلستان او یا هم مصر کې فارغیږي دا لږ توپیر لري. نو دغه موارد حتما په دوی باندې تاثیر گذار دي چې موږ په کلي ډول افغانانو لمونځ هم د خپل مور څخه پلار څخه زده کړی وي او یا د جماعت ملا ورته زده کوي په ځوانۍ کې په معنا یې هم نه پوهیږي او لمونځ ته به ډېر پابند وي او همدا ډول یې اسلامي علومو کې هم کوم کتابونه چې راځي هغه ټول کتابونه د مطالعې لپاره ورته وړاندې کیږي. هم هغه څوک چې ورته تدریس کوي او هم هغه څوک چې زده کړه کوي دواړه دومره فهم نه لري لکه څنګه چې د الازهر د پوهنتون فارغ لري. بنان دا نواقص په کلي ډول شته دي بدبختانه. یو څه چې په اسلامي علومو کې راغلي وي یو مفهوم او معنا لري او دوی ورنه بل مفهوم او معنا اخلي. دغه بدبختي ده چې زموږ ټولنه دا سل کاله او د دې دمخه کړیږي او زموږ مترقي دولتونه چپکیږي فکر کوي چې اسلامي اساسي اسلامي حکومتونه دا دي چې راغلل او هغه دومره تیاره کې اسلام درته چې هغه اوسیدونکي دغه ټولنې وایي چې اوس دغه اسلامي نړۍ خو ډیره لویه ده د سعودي څخه دغه سیزابسي تر مصره دغه سیپسي څخه تر اروپایي ځینو مثلا تر ترکیې پورې دغه سې دا نور هیوادونه زموږ همسایه هیوادونه دلته هم اسلام حاکم دی او دا ولسې د اسلام د چتر لاندې د شریعت د چتر لاندې ژوند کوي په ځینو هیوادونو کې چې مطلق لکه ایران لکه سعودي تاسو لاړ شئ قطر ته تاسو لاړ شئ اماراتو ته. اما قوانین بیا د خلکو د ژوند د هوساینې لپاره د شریعت مطابق وضع کړي دي چې خلکو کې هوسا وي خلکو فکر پکې آرام وي د خلکو ژوند پکې ښه وي.
او دغه د افغانستان طالبان په تیرو شلو کلونو کې چې کله هم د الازهر یا د الازهر د سطح نورو عالمانو په افغانستان کې یا جنگ ناروا بللی او یا انسان وژنه ناروا بللی د دوی استدلال دا و چې د افغانستان وضعیت بیل دی د افغانستان شرایط جلا دي او دلته د دې اړتیا لیدل کیږي. یعنی په یو ډول سره هغو یا د هغو فتواوی او نظریات له پامه غورځولي حتی مونږ ولیدل چې فتواوی په دې برخه کې په اندونیزیا کې ورکړل شوې د دوی تر نظریانې د افغان طالبانو تر نظر دغه دینی عالمان چې د نړیوالې کچې علما دي دا نه راځي.
اول خو دا چې زموږ هم کچپیانو مترقی احزاب او همدا ډول زموږ خلاصي راستیان ورته ویل کیږي په اصطلاح اسلامي نهضتونه دا ډیر سخت دریځي او زموږ افغانان کې ډیر د حد زیات مخکې دي لکه اوس مثلا مجاهدینو د ډاکټر نجیب په وخت کې د جهاد اعلان د نجیب سره کړی و. کله چې دوی حکومت ونیو کابل ړنګ شو د کابل ړنګ نه وروسته دوی چور وکړه چپاولې وکړه پیسې دار شول قمندانانو لاس اته ته ودونه وکړل چې هغه به پریښودل ځکه هلته څلور و خو ځینې به یې پریښودي او ودونه به یې کول. هغه دومره مترقي شول چې نکټایه یې ووهلې دریشې یې ووهلې. نن زموږ او ستاسې په موټرو کې عکسونه وینو چې هغه موټرونه موټر هر موټر په $3 میلیونه ارزي. یعنی دغسې دا د افغانستان ځوانانو فکر داسې راڅرخي لکه دغه نهضتونه چې د شخصي ګټو د استعمال لپاره جوړ شوي وو او دوی ځانونه پیسه دار کول پکې یو څوک به وویني چې ښه اوږده ګیره وه او په سنتو به برابر و په هغه وخت کې. بیا وروسته یې دا ګیره کله کړه لکه زموږ چې د اول نه کلی دي. یعنی دوی به ځانو ته ملایان ویل او وروسته به بیا راغلل برعکس هغه څه به یې کول. نو خلک هم ډېر ورنه خفاس ول او
طالبانو تم تاسې د داسې یوې راتلونکې اټکل کولای شئ؟
زه ډېره دوره د طالبانو کې هم ډېری طالبان پیژنم. زه په افغانستان کې اوسېدم ډېری طالبان پیژنم چې دوه دوه درې ودونه یې وکړل څلور ودونه یې وکړل. په کابل کې تعلیم یافته نجونې غوښتې داسې نجونې غوښتې چې هغه تعلیم یافته وي ودونه یې کړي. دا اوس ورسره دي اولادونه یې دي او لوی لوی اولادونه لري او زه مطمئن یم چې دا اوس راغلي طالبان به هم په دې باندې پیل کوي نن او که سبا تعلیم یافته ښځې سره به واده کوي. دغه د تحصیل او د تعلیم او علمیت مسله چې تاسو وایې او دغه فتواګانې چې مخکې د جهاد ته زه په شرعي او اسلامي مواردو کې دومره فهم نه لرم لکه یو ملا. اما دومره ویلی شم چې که په هغه وخت کې د روسانو سره و هم جنگ باید شوی وای، روسان باید وتلی وای، اوس هم امریکایان هم چې راغلي وو د امریکا سره جنگ باید شوی وای. مګر هم د افغان وژنه په هغه وخت کې هم جرم وو، اوس هم جرم وو. او د افغانستان د حکومت رنګول، د اقتصادي بنسټونو رنګول په هغه وخت کې هم جرم وو، اوس هم جرم دی. او همدا ډول د افغانانو نه د ښه ژوند، هوسا ژوند د حق اخیستل په هغه وخت کې هم جرم وو، اوس هم جرم دی. د افغانانو سره د تماس کې هم ټول پام دی فکر دی.
مننه میرمن اصولي. د یوې ښځې لپاره دغه وروستي محدودیتونه چې طالبانو لګولی دي په څه معنا ده؟ یعنی د ښوونځي د یوې نجلۍ له نظره چې ښوونځی بند شوی وي، دغه ډول پرېکړې څه ډول ښکاري؟
زه د یو استاد په صفت د درته وایم چې څنګه چې زه نجونه ستاسو خبره صحیح ده چې نارینه ځواک ښځې نه شي درکولی. هغه دمکوي ورسره، البته ګرد نارینه دغسې نه روسنترانه فایده خلکې د خپل معنې سره لکه یو د ژوند د ملګري په توګه ژوند کوي، د ژوند په هره برخه کې ورسره برخه اخلي. لکن دا چې ما په مکتب کې ژوند تېر کړی ده او لدلیمې دی، یعنی دغه د مکتب څخه د دې ګرځول البته د ګردو شاګردانو دپاره نه، هغه شاګردان چې فرضاً علاقه مند دي او پلان لري د آینده دپاره، د هغو دپاره چې دلته یې په مرمۍ ویشتی وه او دا چې ورته وویل بلاسه مخته وګرځو د مخ، دا دواړه یو شو. یعنی تاسې فکر وکړئ، هغه پلا چې د طالبان رالی پنځه کاله دوره کې موږ ونه سو کولی، په شل کال خو د دغه پنځه کالو بدبختي موږ په مکتب کې جبران کړو. یعنی باور وکړئ دغه روحیه الته چې دی رالی بیا په اشتادیا کې اشتاد کې اوتومات موږ د ژمي کورسونه دایر کې شاګردان په ډیر علاقه مندي اتازموږ د صنفونو تعداد داخله 15 اویا نفر ته رسیدي. موږ په خپل مکتب کې په هغه کال کې شپوش دیش اول صنف درلودی، دولس صنف مو دولس درلودی. یعنی یو پلا گرد حجوم راوی پا دیر علاقه مندی پا دیر شوق آجل مو ارتقا ورکی. یعنی بالاخره موش دو پینزو کالو بدبختی پا شل کالو که موش پا ما تو پاپ شو درو دلگلو چه دی بدبختان بیارالی. یعنی اغا تاثیرات پا تاوا پا مکتب که ام د استاد په ذهن کې، ام د شاګردانو په ذهن کې.
مخکې تاسو یادونه وکړه میرمن اصولي چې نارینه د ښځې د زړه درد نشي احساسولی، البته تاسو هم ویلې تایید وکړه چې احساسولی شي زیات شمېر نارینه. ولې اوس په دغه تازه محدودیتونو کې مثلا په پارکونو کې د کورنیو یو ځای تګ د نارینه او د ښځو تګ باندې محدودیت لګولی دی، کې خو کورنۍ په مجموع کې، یعنی یوازې نجونې ښځې نه بلکې کورنۍ په مجموع کې چې نارینه هم پکې دی، هلکان هم پکې دي، دا هم زیانمنېږي یا د دوی د خوښیو یوه برخه ترلاسه کیږي؟ په دې باب راته وایست.
همدم د دې مثلا حق د دې انسان حق دی چې آزاد باید نه د هغه اجتماعي قوانینو په چوکاټ کې آزاد ژوند وکړي. خو اصلا په دا کې زه تاسو ته چې افغانستان یو اسلامي مملکت وو دی وویل، اوس ما هم په همتون ویل ده
میرمن اصولي. او بخې استاسو په اړیکه کې یو څه ستونزه شته، که لطفا خپل ځای بدلولای شي، خپل ځای بدل کړئ چې موږ ستاسو خبرې لږې واضح واورو.
نو پاکستان اصلا خدا راکم د دی پلاس که نده خوالیت ده مملکت وران که اغا باید معرفه لمن زیوسی پدی خاطر چی اصلا اصلی فابریکه ده تولید ده اردو اقتصاد او اغا گرده معرف ده. نتا فرمان اصلا ده پاکستان ده
اصولي صاحب، تاسو خو دنیا هم لیدلی ده، په نورو هیوادونو کې د خلیج هیوادونه شته، سعودي عربستان دی مثلا، متحده عربی امارات، قطر، کویت، اندونیزیا، هند، تقریبا د افغانستان د ټولو وګړو څو چنده نفوس مسلمان نفوس لري. په نورو دنیا کې دا ډول محدودیتونه نشته، افغانستان څه ځانګړنه لري؟
اصلا موږ الحمدلله چې په افغانستان کې 99.9% مسلمانان یو، اما زموږ مسلمانان یو خدا چې اول مې وویلې چې په مفهوم او معنا د هغه څه چې موږ ته دقیق راغلي نه پوهېږي، او د دې سره په څنګ کې په فرایضو کې نیمګړي وي، په سنت پسې ګرځي، او خپله زموږ کلیوالی فکرونه هم اسلام ته ورګړوي او فکر کوي چې هم دغه اسلام ده. مثلا په یو وخت کې زما یادیږي چې زموږ په منطقو کې به یو د لیرې ساحې یو میلمه یو مسافر چې کله راغی نارینه او کور ته به یې غږ ور وکړ چې زه د شپې ځای غواړمه. کور کې به چې نارینه نه و، د کور مشره ښځه میرمنه به په یو ښه درانده ټیکري کې راوتله لوڅ مخه، او ورته ویل به یې چې وروره تاسې حجرې ته مهمانخانې ته درځئ، هلکان به دروازه درته خلاصه کړي، نارینه راځي. نو دا زموږ عنعنات و کلتور و درنښت و میلمه پالنه وه چې اما میرمنې به اجازه لرله چې لوڅ مخ به وروته. اوس دوی وایي چې چادری باید سر کې، چې چادری اصلا د افغانانو کلتور نه دی، دا د هندوستان نه راغلی.
دا اوس یادونه چې تاسو وکړه د پخوانی کلچر د افغانانو او د دغه دود چې تاسو ویل چې درنې ښځې به راوتلې په ټیکریو کې، دا خو همدغه د طالبانو پلرونو نیکونو کورنیو هم له همدغه دود سره ژوند کړی، کنه دوی پخوا هم جلا فکر کاوه، جلا کلتور او دود یې درلود.
نه اصلا بدبختانه چې پاکستانی کلتور ډیر تاثیر گذاره وو په دې د اووم د ثور څخه د اووه پنځوسم کال نه وروسته ډیری افغانان مهاجر شول پاکستان او ایران ته، چې دغه د پاکستان په پاکستان کې د بې علمه ساتل او په پاکستان کې د دوی ځورونه او په پاکستان کې خپله د هغې د ډیورنډ د کرښې اخوا پښتنو د دغه څخه لیرې ساتل، د رشد او تمدن څخه او د دوی څخه د خپل تاریخ اخیستل، چې حتی خپل تاریخي او ملي افتخارات یې ترې اخیستي، حتی ژبه یې ترې اخیستي، اردو ورباندې په مکاتبو کې ویل کېږي، دا خپله په دې هلکانو ځوانانو باندې هم تاثیر گزاره. او بیا چې کله مدارسو ته راغلل، په مدارسو کې هم دوی د پاکستانی ملایانو سره ډیر په تماس کې وو، او دغه پاکستانی ملایان ځکه په افغانستان کې دومره مدارسو رشد نه و کړی لکه پاکستان هم مهمې ملایان ښه آیتای ته جاسوسی کوي، د پاکستان ملایان او هم هماغه بیا کار کوي چې نور ورته وروزي تربیه کې، او هغه فکر بیا بل رقم نشي دغه کولی، هغه مجبور دي په اسلامي طریقه باندې، او دغه ځوانانو ته هم په اسلامي طریقه څه چې ښودل او یا استادان. دغه پالیسي د انګریز نه خپله شوې وه، انګلستان هم د تاریخ په اوږدو کې په هماغه وخت کې په دې نه استفاده کړې وه. د امان الله خان په مقابل کې هم داسې یو سړی وروزه په ټل کې چې هغه یې راولېږه، زازیو ته راغلی و، په زازیو کې په لمانځه باندې جماعت یې ورکاوه خلکو ته چې کله مخ را اړولی دی، دا د سقاو زوی حبیب الله زازیو کې غږ کړی دی چې ولا ما بیګا خوب لیدلی دی، دعا وکړئ، دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مې په خوب ولید چې هغلته د ونې لاندې راته یوه خزانه ایښې ده، راځئ چې دا خزانه راواخلو، او راته وویلې چې دا راواخله او دا د امان الله خان په مقابل کې استعمال کړه. هلته چې تلی دي ټوله وسله وه، او هغه انګریزان ورته خخه کړې وه تر څو امان الله خان پاچاهي سقوط کړي.
سوال دا دی
دې باور لري بیچارهګان او مخکې روان دي.
سوال دا دی چې آیا دغه طالبانو خپل د اوسنۍ وضعیت یا اوسنۍ حال خپل له خپل ماضي سره بالکل قطع کړی، د خپل پلار نیکه غور نیکه له تاریخ سره؟ د پښتنې تازه وروسته راځم اوس چې میرمن اصولي، حفیظه اصولي را سره وصل ده یو ځل بیا. میرمن اصولي، غواړم ستاسو خبرې واورم په دې باب چې پخوا خو افغانانو خپل سنتي او دودیز کالی او جامې درلودې، دغه جامې چې نن طالبان یې سپارښتنه کوي له هغو جامو سره فرق څه دی؟
خو په اسلام کې ویلې ده چې ساتر اورات، نو هغه ساتر اورات دی وسم زموږ شاګردان لس لغه نه دي تللي مکتب ته، هغه ساتر اورات وسم دی لري شایسته پتلونونه او کمیسان پورینی. موږ په هر مکتب کې 15 کمیټې لرو، چې د هر کمیټې مسول د دروازې په خوله کې سهار ولاړی او خپل شاګردان سر ترنوکه ماینه کوي، او هغه نواقصات چې وي هغه ورته یو یو ورته وای. وسم زموږ شاګردان زموږ معسلین د شریعت د چوکاټ نه دی وتلی، هغه کې یو تعداد افراطی آرایش یا هغه کې هغه د دې په فامیل پورې اړه لري. هغه دلته بدبختی دا دی اصلي صاحب خبره چې دغه بدبختی ګرد د اشرارو دراتک سره د تهداف شي شول.
بله مېرمن اصولي، طالبان چې استدلال کوي تقریبا په دوامدار ډول د پخوانیو شلو کلونو خوانزیو تا د فساد مرکزونه وایي.
شنو دا زه ولا خپل د بیساری د شونځي تربیوي معلمه وایي، یعنی موږ پنځه کلی په دلیلو چې د ویک ویک په راست زخپله به هم دروازه په هر ورځ حاضر کې دروس کوي چې موږ خپل شاګرد نوکان سترګې مخ را وګورو چې دوی د کوم رایشي مواد استفاده وکړي، حتی باور وکړي چې راحت مندانه چې موږ اول چې قیتستان او ځینې اخیستل بیا وروسته موږ دغه مومن موږ خپل دا ویشتان په څه شي ټینګ کړي، نو دا قیته خو تر پوړې لاندې دي، نو موږ خپل شاګردان کنټرول د تربیې په حصه کې په دغه درو ټایم کې زه او زما د کمیټې غړي ګرد مستدی په تربیه غیر لږ چې معلم داسې ښوونه وکړي پنځه دقیقې تربیوي خبرې وکړي او هر درس چې ورکړي د اسلام قوانینو سره یې تطبیق کړي او په اخر کې ارزیابي ته هم چې موږ یو مسلمان یو او دغه فرزند حتی یو زردک چې موږ یې لوړ دغه زردک څه شي د خدای پیدا کړی دی زموږ د سهار لپاره باید د اسلام د دین سره باید تر اړیکې وکړو، ام د تربیه په وخت کې ام د نظم او ډسپلین په وخت کې هیڅ موږ کوم داسې خلاونه نه وګورو. اوښه انسانان دي ستا په اجتماع کې اوس د دې په هغه کې نهسه دي خپله تجاوزونه نه کوي، یو نجلۍ ده فرزند.
فقط کلاند لطفا ځواب راکړئ میرمن اصولي د پښتنې ته چې د طالبانو د دې پریکړې پر وړاندې په لومړی ورځ باندې اعتراضونه پیل شول، فکر کوي چې خلک به کینی او که بیا هم اعتراضونو ته راوځي؟
نو زما غوښتنه ده خلک وسه د دې حق هیڅ وخت نه ورکول کیږي، حق غوښتل کیږي. په هغه ورځ لازما اعصاب خراب و چې انجینر راټول شوی و، موږ اته ډیر زره استادان لرو په کابل کې، نو څومره شاګردان ولې دا شاګردان یو لک په داسیز ګرد په کوڅو کې وتلی وای او د خپل حق غوښتنه یې کړې وه. دا د دې مسلم حق دی، طالبان دا کار نشي کولی. دی جنگ سیاسي او د قدرت او د درایي لپاره دی، د پاکستان لخوا دی او ضرر مؤمنان او مسلمانان ویني او انجینر په کور کې انجینر یا د کور یا د بور، دا خو نه اسلام مني نه اوسني شرایط مني او نه اجتماعي وضعیت. موږ په اجتماع کې ژوند کوو، یو انسان اجتماع جوړوي، اجتماع بیرته انسان جوړوي، نو موږ په جهان کې د جهان د خلکو په منځ کې ژوند کوو، باید د جهان سره سیالي وکړو.
ډېر زیاته مننه. غواړم چې اصولي صاحب نه وروستۍ پوښتنه وکړم، فکر کوئ چې طالبان د دې ډول احکامو په ورکولو سره خپل رابطه له پخوانی اسلام د پلرونو او نیکونو له اسلام او له خپل مازی سره قطع کړی ده؟
جناب تکل صاحب لاندې ځواب درکوم. اول خدا وایم چې د طالبانو راتګ غټي لرلی او غټي د جنگ سالارانو خاتمه و، د قومي ټکادارانو پای و، افغانستان نه منل، افغان نه منل زید کړیو خاتمه و، دا غټي دي. اما اوس دوی مسؤلیت لري چې دولت سازي وکړي، دوی باید د خپل پلرونو لار تعقیب کړي، پرې نه کړي. دوی باید رښتینی اسلام ته رجوع وکړي، په دوی کې پوهه خلق باید د نور اسلامي نړۍ د علماو څخه پوښتنه وکړي چې حقیقي اسلام څه شی ده.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه. د پخوانی ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي او د پوهنتون پخوانی استاد حفیظه اصولي چې د بی بی سرا د روزنیز مرکز خوونکې هم پاتې شوې ده. 25 دقیقې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
ماده می